یو ځل بیا ښه راغلاست پامیر ساحل یم او دا مشال راډیو ده او نن د ښځو نړیواله ورځ ده. په دې ترڅ کې رپورټونه به هم لرو له تاسو سره مو همدا اوس وس خبرې هم وکړې خو اوس خبري غړې را رسیدلې ده. په دې خبري غړې کې به خبرونه او رپورټونه واوري خو تر هر څه لمخه تازه خبرونه زما همکار اسرار عالم مومند راوړي دي سټوډیو ته راغلي دي له هغه تازه خبرونه اورو.
اول د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې د غلط فهمو او د زنو ځانګړو پیښو له امله به د اسلام آباد او سپینې ماڼۍ ترمنځ په اړیکو څه بد اغېز ونه شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې هغوی او د هغوی ناټو ملګري په لیبیا کې د حکومت لخوا په اولس د تشدد په ځواب کې اوس هم په پوځي لاره غور کوي. نن د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ منځل کیږي او د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ لړ کې نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ مقابله ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې د غلط فهمو او د زنو ځانګړو پیښو له امله به د اسلام آباد او سپینې ماڼۍ ترمنځ په اړیکو څه بد اغېز ونه شي. دا بیان وروسته له هغې جاري شوی چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک ګروس مین په سرخار اسلام آباد کې د ولسمشر آصف علي زرداری سره لیده کاته کړي. د امریکا خاص استازي په داسې مهال د پاکستان په دوره دی چې په لاهور کې دوه کسانو په وجنه کې ککړ د امریکایي وګړي ریمنډ ډیوس پر ضد روانې مقدمې له امله د اسلام آباد او سپینې ماڼۍ ترمنځ ترنګلتیا رامنځته شوی. امریکا وایي چې ریمنډ ډیویس د هغوی د استخباراتي ادارې سی آی ای یو ټیکهدار دی چې په خپله دفاع کې یې دغه دوه کسان وژلي او نوموړي ته سفارتي استثنا ترلاسه ده. ولې پاکستان وایي چې دا فیصله به عدالت کوي چې امریکایي وګړي ریمنډ ډیویس ته سفارتي استثنا ترلاسه ده او کنه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې هغوی او د هغوی ناټو ملګري په لیبیا کې د حکومت لخوا په اولس د تشدد په ځواب کې اوس هم په پوځي لاره غور کوي. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې د لیبیا ولسمشر مومر قذافي او د هغه د پلویانو سره به په اولس د شوي تشدد احتساب کولی شي. نوموړي زیاته کړې چې د مومر قذافي د پوځ او حکومت مخالفه مظاهره چانو ترمنځ نښتې اوس هم روانې دي. ولسمشر اوباما زیاته کړه
موږ د جمهوریت لپاره ولاړ یو، موږ د بشري حقوقو د څارنې لپاره ولاړ یو او موږ په ډاګه د لیبیا ولسته دا پیغام لیږدو چې موږ به له تاسو سره د تشدد او د روان جمهوري ایډیالونو د ځپلو پر ضد ولاړ یو کوم چې موږ دغلته ولیدل.
د دین وړاندې د ناټو مشر اندري پوغو راسموسین ویلي چې سبا او بل ورځ به په برسل کې کیدونکې د ناټو په غونډه کې هم د لیبیا په مسله خبرې ترې کول شي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وروستۍ اونۍ په افغانستان کې د ناټو په هوایي برید کې په وژل شوو ماشومانو له دغه هیواد څخه بخښنه غوښتي. نوموړي دا خبرې په سرخار کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره یوې ګډې خبري غونډې ته کړې. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وروسته له هغې افغانستان ته رسېدلی چې د روانې میاشتې په دویمه نیټه د افغانستان په مشرقي برخه کې د ناټو هلیکاپټرو لخوا په برید کې 9 ماشومان ووژل شو چې له وجې د کابل او سپینې ماڼۍ ترمنځ ترنګلتیا رامنځته شوې. په بلوچستان کې ټول سیاسي ګوندونو د روانو نه امنیو پر ضد په 12 مارچ په ټول بلوچستان کې کاربندیز او 15 مارچ د لاریونونو اعلان کړی دی. دا اعلان د پښتون ولس قومي جرګې په بلنه د ټولو سیاسي ګوندونو د دوه ورځو ترسلا مشوره وروستو تېر ماښام د جرګې مشر نواب ایاز جوګیزی په یو خبري غونډه کې کړی. په بلوچستان کې تختول شوي دوه ججان 4 ساعته لمخه بازیاب کړی شوي دي. سیشن جج سبی جان محمد یاسین زئی او سویل جج علی محمد کاکړ شوخوا 9 ورځې وړاندې تختول شوی وو. پولیس وایي خوشی شوی دواړه ججان د پولیسو په تحفظ کې په نصیر آباد سیمه کې له چیف جسټس بلوچستان های کورټ او قاضی فیض عیسا سره ملاو شوی دي. د ملګرو ملتونو د اټومي توانی نړیواله اداره آی ای 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 ویلي چې هغوی دا ذمواري نه اخلي چې ایران به د اټومي وسلې جوړولو څخه منع شي. د ادارې مشر یوکیا امانو ویلی دی چې ایران د اټومي پروګرام په لړ کې د تحقیقاتي ډلې سره همکاري نه کوي. امریکا ویلی دی چې سعودي عرب ولستا د پر امن احتجاج حق تر لاسه دی. د امریکا د بونو چارو وزارت ویاند پی جی کراولی ویلی دی چې د دوی هیواد په پر امن توګه د ازادۍ د اظهار ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ لخوا د بیان وروسته له هغې راغلی چې د سعودي عرب د کورنو چارو وزارت د خپل هیواد خلکو ته ویلي دي چې دغلته په احتجاج بندیز دی. نن د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځ موخه دا ده چې ښځو ته د سړو برابر او مساوي حقونه ورکړل شي. او اخیری خبر د کرکټ. د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ مقابله ده. دا میچ به د سریلانکا په کینډی خار کې په پالیکیلی میدان کې په ځایي وخت د غرمې په 2:30 بجې شروع کیږي. یادوي چې د دې وړاندې پاکستان خپل درې واړه میچونه ګټلي دي. پرون د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې کینیډا په یو میچ کې کینیا ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل او چیتاستا زموږ همکار اسرار عالم مومند اورول. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن له پاکستاني او چارواکو سره لیدلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د لیبیا د تاوتریخوالي تر شا د ډیرو کسانو محاسبه باید وشي.
I want to send a very clear message to those who are around. They will be held accountable for whatever violence continues to take place there.
پښتانه په بیلابیلو سیمو کې زیارتونو ته ځي او د خپل ناروغي او ستونزو هواري په کې لټوي.
موږ ته چا ویل دي چې دلته څوک ماشوم هباغو مرض ورته وایي یا سوري، نو دلته چې په دې اوبو باندې څوک مې خدای پاک ورته شفا ورکړي.
د شمالي وزیرستان د سپینوام د نهو کلیو اوسیدونکو وایي چې د ژوند اساسي اسانتیاوي نه لري.
روډ چې میژ وکسه ډیر خسته حال روډ دی. لکه مختمو یو تربی مرشوي او اچ کله میژ میرل تر سو ابیا پلیار شي میشتا د حادثه پېښه شو دی وفات شو.
دا او نور رپورټونه سره د سپیشلی خلکو نیز خبرونه به در خبره کړو له مشال رادیو سره اوسه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن بیګاش په له پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری سره لیدل دي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. د پاکستان لوري دا ویل شوی، د امریکا د سفارت لوري په اسلام آباد کې دا ویل شوی دي چې په دغه غونډه کې څه داسې خاص خبرې نه دي شوی او پاکستان د دوی اوس هم ملګری دی، خو دغه سفر چې وو دا لمخ کې پلان شوی او په دغه ترڅ کې مارک ګروسمن راغله دي. یاد دي چې مارک ګروسمن په تر خپل ټاکنې وروسته په لومړي ځل اسلام آباد ته راغلی دی. په دې ترڅ کې له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل دا رپورټ را لېږدولی دی.
د امریکای خصوصي استازي مارک ګروسمن د ولسمشر آصف علي زرداری سره صدارتي ماڼۍ کې ملاقات وکړو. په دې موقع ولسمشر وویل چې امریکا او پاکستان لرغونې اړیکې لري او پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د نړیوالې ورورولۍ سره اوږه په اوږه ولاړ دی. ولسمشر امریکایي استازي ته د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان شوې مالی او ځاني زیان ورپګوت کړو او وی ویل چې امریکا او نړیواله ورورولۍ د پاکستان سره کړې خپل لوزونه پوره کړي. خبرو اترو کې د ستراتیژیکي مذاکراتو جاج هم واغستې شو او د دوه چارواکو لخوا په دې تسلخ کار شو. د ملاقات په حق له د امریکایی سفارت خانی ویاند البرټو مشال ریډیو ته وی
او دی ملاقات کې په اهمو چارو خبرې وشوې. د کې چې کومه تازه پیښه ده د ریمن ډیویس په هغه هم خبرې وشوې. موږ دا غنو چې پاکستان د امریکای یو خه ملګری دی او امریکای په هر سخت وخت کې د پاکستان مرسته کړې ده او دا به جاری ساتل شي. د ګراسمن د دورې څه خاص مقصد نشته، خدا د مخکنه ټاکل شوی دوره و. نور چارواکي هم تلي راغلي دي او د نوموړي دوره هم دغه تلي راغلي برخه ده.
کله چې مشال ریډیو د امریکای لخوا د ریمن ډیویس د سفارتي استثناء د غوښتنې او د ولسمشر د ځواب په حق له د صدارتي ویاند فرت الله بابر نه وپوښتل، نو هغه د خپل اواز نه ثبت کولو په شرط وي چې ولسمشر امریکایي چارواکو ته یو وار بیا د خپل دریز ګردان وکړو چې معامله په عدالت کې ده او هغوی په دې کې هیڅ نشي کولی. د نوموړي وینا وه چې په دې خبره به د دواړو ملکونو تعلقات متاثره کېدو ته نه پرېږدو او چې عدالت څه فیصله وکړه هغه به پاکستان او امریکای دواړو اطاعت د قبل ولو وړوي. هاغلی گراسمین د اولس مشر سره د ملاقات نولان دی د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، خارجه چارو سکتر سلمان بشیر او د خزانه د وزیر عبدالحفیظ شیخ سره هم ملاقاتونه کړي وو. د ذکر وړ ده چې د مارک گراسمین پاکستان ته د لومبه دوره و. نوموړی د پخوانی استازي ریچارډ هالبروک د مرګ وروسته د پاکستان او افغانستان دپاره د امریکې استازي ټاکلی شوی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
وسورزل لیبیا ته د لیبیا په صورتحال باندې وسنی صورتحال باندې یو رپورت لرو. د لیبیا مشر مومر قذافی د فرانسې له یو ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ویل دي چې څه چې پر رسنیو کې راځي د لیبیا پر حالاتو باندې هغه سل په سل دروغ دي. د دې ترڅنګ هلته بیا په امریکا کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د امریکا ولسمشر ویل دي چې په لیبیا کې چې هر یو کس د تاوتریخوالي تر شا وي، که مومر قذافی وي او که هر څوک وي، نو او هغه پړ وګر زول شي، نو دوی باید محاسبه وشي. په دغه موضوع باندې ل واشنگتن ڈی سی د مشال رادیو خبريال هارون باچا دا رپورت را لیږدولې دی.
په داسې حال کې چې د لیبیایي ځواکونو لخوا د هیواد په ختیځ او د سرخار ترابلس سره نږدې په ځینو ښارګوټو کې په حکومت مخالفینو د لا نورو حملو خبرونه خپاره شوي، مومر قذافی د فرانسې یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د لیبیا حالات هغه رنګ خراب نه دي لکه څرنګه چې رسنۍ نړۍ ته وړاندې کوي. د لیبیا امنیتي ځواکونه ما سره مسلسل په رابطه کې دي او رښتینی خبرونه راکوي. د افریقایي ټولنې یو کمیشن هم لګیا دی پلټنې کوي ترڅو خلکو ته وښایي د لیبیا په اړه چې مطبوعات سوایي هغه سل په سل دروغ دي او دا چې د هیواد دننه حالات داسې نه دي څنګه چې بهر دنیا ته خول کیږي. نوموړي همداراز وویل چې دغه حکومت د غربي نړۍ هیوادونو سره ښه اړیکې لري او زیاته کړه چې د لیبیا بې ثباتي په سیمه کې د لویدیز ګټې له ګواښ سره مخ کولی شي. لیبیا د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او افریقایي هیوادونو سره ښه اړیکې لري. لیبیا د سیمه ایز او نړیوال امن یقیني کولو په لړ کې مهم رول لوبوي. مونږ په مالی، نایجیریا او سوډان کې لګیدلي اورونه مړ کړي او اوس مهال په دارفور کې د امن لپاره کار کوو. په عین حال کې د امریکا صدر براک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د آسترالیا د وزیر اعظم سره د لیدنې وروسته د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې په لیبیا کې د زور زیاتی کوونکو سره به حساب کتاب وشي. زه هغه چاته چې د کرنل قذافی پلویان دي یو ډیر واضح پیغام لیږل غواړم. د دوی خپل خوخه چې ځان لا څنګه هم تګلارا غوره کوي، خدا دا چې دغلته سمره هم تشدد کیږي له دوی به حساب اغستل
کیږي.
نوموړي زیاته کړه د امریکا حکومت د جمهوریت او د بشر د حقونو پلوي کوي او د لیبیا په خلکو یې واضح کړه چې په هغوی د روان ظلم او زیاتی پر وړاندې به ورسره کلکه ملګرتیا وکړي. صدر اوباما په لیبیا کې رامنځته شوي بشري بحران ته په اشاره وویل چې دغه حکومت په دغه هیواد کې د بیړنیو مرستو رسولو لړۍ پیل کړې ده. مونږ د بشري مرستو رسولو د هڅو مشري په خپل غاړه اغستې ده. همدا اوس مې د نورو 15 ملیون ډالرو منظوري ورکړه چې په لیبیا کې بوخت مرستندویا ادارو ته به ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو سره مهم اړیکې ټینګې کړي چا چې وار لمخې دغه هیواد کې خپل مامورین ځای پر ځای کړي ترڅو خلکو ته د هغوی د اړتیاو پوره کولو په لړ کې ضروري مرستې رسول یقیني
کړي.
بل پلو بیا ملګرو ملتونو 13 ورځ په لیبیا کې د بشري اړتیاو پوره کولو په غرض نړیوالې ټولنې څخه د 168 میلیونه ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي په لیبیایي ولس د مومر قذافی د زور زیاتی په نتیجه کې تر دې دمه شاوخوا 2 لک وګړي ګاونډي هیوادو ته تښتیدلي او د تشدد د پیښو د دوام لرلو په صورت کې د دغې شمیرې د 1/2 سیوا کېدو ویره څرګنده کړې ده. په دې سربیره بیا د لیبیا دننه 6 لک خلک نور یادوي چې وایي باید د سرپټونې، خواړه، روغتیا او د سکلو د اوبو اړتیاوې پوره کړل شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا
افغانستان ته ځو. تاسې مشال ریډیو ته غوږ یاست. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په افغانستان کې له ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی دي. نوموړي تیره ورځ بګرام ایئر بیس یا د په بګرام د پوځي اډې ته لاړه او هلته یې له امریکایي پوځیانو سره هم ولیدل. نوموړي وویلی دي چې سږ کال به جولای کې به له دې هېواده د خپلو ځواکونو ویستل پیل کاندي. رابرټ ګیټس تیره ورځ پر داسې مهال افغانستان ته سفر کړی دی چې د ناټو په بمباری کې د ولسي وګړو په وژنه د ناټو او افغان حکومت ترمنځ اړیکې ترنګل دي. د رابرټ ګیټس د سفر په اړه زموږ همکار عصمت الله ساروان رپورټ راکوي.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د نهو افغان ماشومانو وژنه یو زیان او ګزار وباله. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر پرون په نااعلان شوي سفر کابل ته ورسید او ټاکل شوی دی چې د افغانستان ختیځ او جنوب ته هم لاړ شي. د کونړ په غازی آباد کې د تیر اونۍ د سه شنبه په ورځ د ناټو ځواکونو له لوري د نهو افغان ماشومانو د وژل کېدو پیشي د ده پر سفر سیوری غوړولی دی. ګیټس پرون په کابل کې له ولسمشر کرزي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د دغو نهو ماشومانو پر وژل کېدو د امریکا لخوا معذرت وغوښت.
Not only is their loss a tragedy for their families,
د دوی مړینه یوازې د هغوی د کورنیو لپاره یو ناورین دی، بلکې د افغانستان له خلکو سره زموږ د اړیکو لپاره هم یو ګزار دی. د دوی امنیت زموږ تر ټولو لوی اندیښنه ده. ولسمشر کرزي افغانستان ته د ښاغلي ګیټس تر سفر یو ورځ مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان بخښنه رد کړې وه او ویلي وو چې نور دوی ته بخښنې د منلو وړ نه دي. دا هم ویلی و چې د ملکی خلکو مرشوبلی له واشنگتن سره د اړیکو د خړپړتیا اصلي عامل دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د کونړ په پیښه ژوره خواشینی او د وژل شوو ماشومانو د کورنیو لغړیو سره خواخوږي څرګنده کړې وه. ګمان کېږي چې ښاغلی ګیټس به نن د افغانستان جنوب او ختیځ ته لاړ شي. د پینټاګون وین جیف موریل چې له ګیټس سره په سفر کې ملګری دی خبریالانو ته ویلي، دفاع وزیر رابرټ ګیټس غواړي چې د تیر کال له دسمبر میاشتې راوروسته د جګړې په میدان کې د راغلو بدلونونو په باب لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي او په خپل حالات له نږدې وګوري. موریل دا هم وویل ګیټس تمل لري چې قمندانان به ورته ووایي چې په جګړه کې مهم پرمختګونه کړي دي او په راتلونکو ورځو کې د طالبانو د حملو لپاره تیاری نیولې ده. ګیټس وروستیو پرمختګونو ته په اشاره وویل چې د هغو معنا به دا وي چې امریکایي پوځیان به کولای شي چې ساوکه ساوکه له افغانستانه وتل پیل کړي. سر له دې چې د ایستل کېدونکو ځواکونو د شمیر په اړه لا پرېکړه نه ده شوې، خو زما په نظر موږ به په ښه حالت کې یو چې د جولای په میاشت کې د امریکا او ایتلاف د ځینو پوځیانو کمول پیل کړو. که څه هم کېدای شي موږ به د افغانستان مختلفو سیمو ته نور ځواکونه ولیږو. شوره چې د حمل په لومړی نیټه ناټو په افغانستان کې افغان ځواکونو ته د خپل هیواد امنیتي چارو د سپارلو پروګرام اعلان کړی. ولسمشر کرزي هم ویلي چې دوی به د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ له نړیوالو ځواکونو څخه د امنیتي چارو د ترلاسه کولو اعلان وکړي. خو د ملکیانو مرژوبلې د دواړو خواوو اړیکې اغېزمن کړي او وروستۍ پیښې د امنیتي مسؤلیتونو له سپارلو پام په بل اړولی دی. کارپوهان وایي د ملکي تلفاتو پر سر د کرزي توند انتقادونه سبب کیږي چې له ولسي ملاتړه برخمن شي، خو په اوږدې مودې کې به د دې کار اغېز لږ وي، ځکه له امریکا سره د کرزي اړیکې تر دې مخکې هم چندان شي نه. د امریکا امنیت پروژه په نوم د یوې غیر انتفاعي تحقیقاتي موسسې غړي جوشا فوس ریټرز خبري اژانس ته وویل، ویل کېږي چې په افغانستان کې د اصاف له لوري د ملکیانو پر مرګ ژوبلو د عام ولس غوسه مخ پر زیاتېدو ده. په تېرو درو اونیو کې د افغانستان په ختیځ کې لږ تر لږه دې ته ورته څلور پیښې وشوې. د ملګرو ملتو له معلوماتو سره سم د تېر کال په لسو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 6000 ملکیان وژل شوي، چې په څلورو کې درې برخې د وسلوالو طالبانو په ځان وژل کو بریدونو او چاودونو کې وشل شوی وو. خو د نړیوالو ځواکونو لخوا د ملکیانو پر وشل کېدو خلک زیات فاری شي.
تاسې مشال راډیو ته غوږ یاست او د افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په اړه مو د سفر په اړه مو د عصمت الله ساروان رپورټ اوریدو.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار.
تاسې مشال راډیو ته غوږ یاست. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې نن د ګوزڼ د ناروغۍ پر ضد د ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو کمپین پیل شوی دی. په دې اړه مې مخکې په پېښور کې له خپل خبریال فواد علي شاه سره خبرې کړې دي او ترې مې پوښتلي دي چې دا کمپین په کوم ځای کې شروع شوی دی او څه طریقه به یې ده.
دا خیبر پختونخوا او قبایلی سیمه کې چې دی دا ډیزل یا پولیو چې دی د دې د رکاوله د پاره چې دی کمپین شروع شوی دی حکومت چې دی دوی زرا سیمونه جوړ کړي دي چې هغه به خیبر پختونخوا او قبایلی سیمه کې مختلفو علاقو ته ځي او کوم دی چې د ماشومان دي هغه کور ته به راشي کور په کور به ګرځي چې هلته چې د پولیو کتری چې دي ماشومانو ته ورکړي ځکه چې تیر کال چې کوم رپورټونه راغلي هغې مطابق چې 500 نه سیوا کیسونه چې دی په قبایلي سیمه او خیبر پختونخوا کې مخې ته راغلي.
تاسو د کمپین خبره وکړه چې دا ډېر د ارزښت وړ خبره ده. موږ ګورو چې په قبایلي سیمو کې نارامي ده او په خوا هم داسې بیلګې وې داسې مثالونه وو چې دغه طبي کارکونکي به چې کله د سیمو ته تلل د ګزڼ د ناروغیو د قطرو ورکولو د څاڅکو ورکولو لپاره نو دوی د مختلفو امنیتي ستونزو ښکار کېدل. حکومت څه وایي چې د دغه خلکو د امنیت ساتل لپاره به څه ګامونه اخلي؟
دا دې خلکو د امنیت ساتلو لپاره خو یو پولیټیکل انتظامی چې دې ګامونه پورته کړي دي دې ته به سکیورټي چې دا غوړ ته پولیټیکل انتظامی ور کوي او باقي چې کوم کوم ځای ته داخله کیږي حکومت د پیل نه دا چې مشرانو سره خبرې اترې کړي دي نو دا چې په سرګند خو دې ته فلال چې دې حکومت یو خپل خاصدار باور سره ګرځي او بل کوم چې قبایلی خلک دي مشران دي هغه سره حکومت خبره کوي دا چې دا ښځې یا سړي د ځیو ماشومانو ته دا کترې ورکوي د ناروغۍ نو چې دا چې دی دا کترې ورکول لپاره چې کوم خلک راځي هغې به حفاظت چې دی نو قبایلي چې کوم مشران دي د هغې علاقې چېرته چې دی ځي او خاصدار ورکوي او د دې نه علاوه دوی ته هدایات شوي دي که چېرته حالات خرابېږي او دوی داسې چې هلته کې دوی ته حالات نور خرابېدی شي د دوی ژوند ته څه خطره کېدی شي
فواد علی شاه. یو بل خبر دی هغه دا دی چې د حکومت له لوري تغلطه په دغه خیبر پختونخوا کې او د خیبر پختونخوا له سیمو نه قبایلی سیمو ته د لرګي د وړلو په اړه باندې څه نوي قوانین او څه نوي تګلار رامنځته شوی ده که په دې اړه باندې تفصیل راته راکړي؟
جی بالکل. پہلا میں چې قبایلی سیمې ته کوم لرګي تللو هغه په عامو ټرکونو کې هم تلی شو د شپې بتلو د ورځې بتلو نو داغې نه پس حکومت دا فیصله کړي ده د نن نه چې قبایلي سیمې ته به پیلا خو چې دی د شپې به ورته لرګي نه ځي او یو چې کوم ګاډي کې ځي هغه ګاډي به بند ګاډو کې به دا لرګي چې دی د قبایلي سیمو ته نه شي تللی او بل د هر ځای نه به ځای په ځای به دا ټولو خلکو دپوان نه وي بلکې حکومت دا ویلي دي چې دوی به چې دی اووه دپوان جوړوي درې په پېښور کې دوه په مرجان کې دوه په چارسده کې نو قبایلي سیمو ته چې کوم لرګي ځي هغه به دوی دپوانو ته پیله راوړی شي او بیا د دوی شپیو والا چې کوم ټریلرې دي ځکه هغې کې به دا په کلا وتلی شي یعنی دا به بندولی نه شي ځکه چې امنیت لپاره دا غټه مسله جوړه شوي ده او داسې رپورټونه حکومت ته راغلي چې هم په دې کې چې دی دا بارود چې دي هغه اوړی راوړی شي.
فواد علی شاه یو بل پښتنه دا ده چې حکومت د خیبر پښتونخوا حکومت ویلی دی چې په دغه سیمه کې چې څومره ښوونځي وران کړل شوي دي د اورپکو له لورې بمي چاودنو ښکار شوي دي او بمونه ورته ایښودل شوي وو په چاودیدونکو توکو باندې لوزول شوي د دې په اړه باندې څه سروې مخې ته راځي د دې سروې موخه یا مقصد څه دی او د دې په ترڅ کې حکومت څه پلان لري؟
بالکل جی. دا حکومت چې دی پہلا چې حکومت سره تر اوسه پورې په کاغذونو کې څومره سکولونه تباه شوي دي یا دوی سره په ریکارډ کې څومره دي نو حکومت وایي چې دا صحیح نه دی یعنی چېرته دوی ته ویلي چې ویلې شوي دي هم لوکل خلک چېرته کې چې بم کې خود شوی دی د هغه ځای استادانو دوی ته سپورټ راستولی چې دا سکول پوره تباه شو یا لږ تباه شو یا دوی سره چې کوم ریکارډ دی هغه په اخبارونو کې چې کوم بیانونه راځي د هغې کتل دوی سره پراته دي حکومت وای چې دا چې دې دا مستند نه دی.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
نن د مارچ 7 نیټه دا او د مارچ 7 نیټه په نړۍ کې د خزو د ورځې په توګل منزل کیږي. فرخنده وزیر چې د مشال راډیو خبریاله ده هغه د دې ورځې په مناسبت باندې د رپورت جوړ کړی دی.
په نړۍ کې اتم مارچ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره لمانځل کیږي چې له دغې لپاره ښځې د یو شمېر مسلو نه تیرې شوې دي او سلسل کاله پخوا یې هغه مهم پیل کو چې له امله ترې په نړۍ کې دوی ته بنیادي او ضروري حقوق ترلاسه شي. د ښځو نړیواله ورځ د ټولو اول د 1911 کال د مارچ په 19 نیټه په جرمني، آسټریا، ډنمارک او سویټزرلینډ کې ولمانځل شوه او په دغه ورځ خوشاله 1 میلیون خلکو په لاریونونو کې ښځو ته د مساوي حقوقو ورکولو غوښتنه وکړه. روزالینډ روزنبرګ چې د نیویارک په برنارد کالج کې د تاریخ پروفیسره ده وایي په دې ورځ دا چټي یا رخصت ځکه ورکړل شوی وو چې په خلکو او حکومتونو کې د ښځو د حقوق او کار په اړه پوها او شعور پیدا کړي. دا وایي
زه به 1908 کال ته لاړه شم کله چې 15,000 ښځو په نیویارک کې د کپړو په کارخانو کې د کمو تنخواګانو پر ضد مظاهرې وکړې او دا د هغه ادارو ناکامي وه چې دوی له یې د کار په دوران کې اسانتیاوې ورنه کړې. نو ځکه دغه ښځې راووتې او احتجاج یې پیل کړو ځکه چې دغه ادارو د دوی اتحادیه هم ونه منله او اوس ځکه موږ د هغه واقعې د 100 کاله پوره کېدو په ترڅ کې دا ورځ مانځو.
د نړیوال لومړي جنگ نه وړاندې په دې ورځ رخصت ختم شو او ملګرو ملتونو په 1915 کال کې دا فیصله وکړه چې اوس په دغه ورځ په 8 مارچ مانځل کیږي. د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې ښځې اوس هم د بنیادي حقوقو نه محرومه دي. که افغانستان ته وکتلی شي نو جنگونو د ښځو په ژوند ډېر بد اثرات غورځولي دي او دغلته ډېرې لږې افغان جونا سکولونو ته ځي او یا کار روزګار لري او دا شان ډېرو لږو ښځو ته دا حق حاصل دی چې په خپله خوښه ژوند تیر کړي او یا ودونه وکړي. په برتانیا کې د ښځو د یوې ادارې مشره کیټ نست دوای په غرب کې اوس هم خلک ډېر کم پر دې ورځې خبر دي او زیاتوي په ملکونو لکه افغانستان کې ښځې د نړۍ مرستو ته سخته اړتیا لري.
نو هغه ښځې چې په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره راووتې زه به دا ووایم چې د موجوده وخت کمپین چلوونکي دي ځکه چې دوی خپل ژوند په خطر کې اچولی او دا د هغه ښځو په رنګ دي کومې چې سلسل کاله پخوا د لندن او امریکې په کوڅو کې راووتې او د خپل ووټ د حق لپاره اواز پورته کړ. دا ټول یو شان جدوجهد.
د وروسته پاتې ملکونو سره سره په موجوده وخت کې په یو شمېر هیوادونو کې ښځې داسې مسلې لري چې د حکومتونو او یا هم د ټولنې د مشرانو له اړخه ورته هغسې پاملرنه نه ده ورکړل شوې څنګه چې پکار ده.
د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د فرخنده وزیر رپورټ اوریده.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
په پاکستان کې په اخبارونو کې دراغلیو نننیو خبرونو او هلته چې بلابل مقالې لیکل شوې دي د هغې تفصیل راته له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله را کوي.
ورسپانه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې زمنګ د ملک صنعتي او تجارتي شوبو ماهرینو ترمخه چې کو د ملک توانایي ضرورتونه پوره کړي شو نو دا شان به زمنګ 80% مسلې حل شي. ورسپانه لیکي چې پاکستان د قدرتي وسایلو نه ډک ملک دی خو بد قسمتۍ سره زمنګ حکمرانان دا وسایل په استعمال کې نه راولي او دا وجدا چې ملک دا وخت د توانایي بحران سره مخ دی. ورسپانه زیاتوي چې حکومت ملک کې لوی ډیمونو په ځای وړو ډیمونو له اهمیت ورکړو نو دا شان به نه صرف اوبه ذخیره کړي شي بلکه په کم نرخ با په مقامی کج بجلی هم پیدا کړی شي. دینا علاوه ملک کې ترکولو ذخیره هم موجود دي چې راتلونکو 1500 کالو لپاره روزانه په حساب 40 میگاواټ بجلی هم پیدا کې دی شي. ورسپان علی کی ک په دې حق له حکومت څخه منسوبه بندي وکړي نو ملک ترا پېخ د توانایي په دې سنگینه مسلې قابو موندل شي. ورسپانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې 13 موده کې 300 کارخانه بندې شوې چې له وجې په بیروزګارۍ کې تر ډېره حد اضافه وشوه. ورسپانه لیکي چې افتاب احمد خان شیرپاو د بند شوو صنعتونو دوباره بحالۍ لپاره د ټاسک فورس جوړولو تجویز ورکړی وو کوم چې د ستاینې وړ دی. صوبایي حکومت له پکار ده چې د 10 کالو یوه منصوبه جوړه کړي او صوبه کې چې څومره بندې کارخانې دي نه صرف هغه د دوباره روانې کړي بلکې نورې کارخانې دې هم ولګوي چې د صوبې ولستا د روزګار زیاتې موقع تر لاسه شي او کدا سه اونکړی شو نو د کم رفتار سره چې دا کارخانه به بندیدو دي یو ورځ براشي چې صوبه کې به یو کارخانه هم نوي.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډېره یادګار ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان با سوګړي؟
د دې هرڅه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
مشال راډیو تاسو ته د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ په ترڅ کې هر غړی په هر خبرونو کې د خبر درکوي چې سره واندې لوبه کوم ځای ته ورسیده، او د دې ترڅنګ دا خبرونه هم درته درکوي چې کوم میچ یا کومه لوبه چې دا هغه به څوک ګټي، او د بیلابیلو شنونکو سره په دې اړه خبرې کوي. په پیښور کې 10:30 دي. راځي چې اسرار العالم مومند د دغه وخت د خبرونو سرټکی واورو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې د غلط فهمیو او د یوې نیمې پیښې له عمله بعد اسلام آباد او سپینې ماڼۍ ترمنځ په اړیکو څه بد اغېزونه شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې هغوی د ناټو ملګرو هیوادونو سره په ګډه په لیبیا کې د حکومت لخوا په اولس د تشدد په جواب کې اوس هم په پوځي لاره غور کوي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وروستۍ اونۍ په افغانستان کې د ناټو په هوایي برید کې په وژل شوو 9 ماشومانو له دغه هیواد څخه بخښنه غوښتې. امریکا ویلی دی چې د سعودي عرب ولستا د پر امن احتجاج حق ترلاسه دی. نن د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ مانځل کیږي، او د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ مقابله ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ په ترڅ کې نن د پاکستان او د نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ سیالي ده. اوس یو رپورټ ته ورزو. د شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام یو تحصیل دی په دغه سیمه کې. په دې کې 9 کلی دي. په هغه 9 کلو کې 100,000 آبادی ده. د دغه خاصو 9 کلو خلک وایي چې په دغه پرمختللي وخت کې هم دوی د ژوند هغه بنیادی اسانتیاوې لکه سړک، روغتون، خونځای او همداسې د ورکړې راکړې لپاره دغلته دوکانونه، مارکیټونه او د ژوند نور سهولیت ترلاسه کولو لپاره دوی سره هیڅ قسم دغلته اسانتیاوې نشته. دوی بیا له دې سیمې خپل ناروغ خلک میر علي ته وړي، له داسې د دې ترڅنګ که هلته هم نه وي نو بنو ته وړي دا ناروغان. خونځي نشته، لری لری خونځي دي. کورونه بل ځای ته بچي خلک لیږي، اولته سبقونه ور باندې وای. عمر دراز وزیر د مشال راډیو خبریال دی. د سپینوام د دغه 9 کلو د اوسیدونکو سره خبرې کړې دي، او په دې ترڅ کې د حل څلاره لټولو هڅه کړې ده.
د شمالي وزیرستان ایجنسی تحصیل سپینوام حسن خیلو د داخلو نه تر افغانستان پولې پورې ټی ټی مداخلو 9 کلیو اوسیدونکي وایي چې دوی په دې ترکی یافته دور کې هم د ژوند بنیادی سهولتونو څخه محروم دي. هغه قبر کې بجلی ده او که صحت یا د تعلیم سهولتونه دي، د دوی په سیمه کې د نشت برابر دي. په دې حقلا د دې 9 کلیو یا سیمو اوسیدونکي مشال ریډیو ته خپل ستونزې صدا سے بیانوي.
پینوم تحصیل نه د تاخله د مشکلای ده چې موږ پر دې د تاخله چې کوم حالات دي، ته هغه د دې د خپل د ممبر د طرف نه دي، د پولیټیکل ایڈمنستریشن د طرف نه دي. په داس ته تر کولا شه تر اوسه پر دې مشکلې په هیڅ ترقیاتي چارې نه دي شوې. د مشکلې شه نه پر دې سکول شته، نه های سکول شته، نه هسپتال شته. د 15 کیلومتر روډ دی چې د هغه د اوسه پر کچا حالات چترتا ہے. داد کا پسوینا سبے پسوینا بچوں چہرے دے بچوں نے دے کس سرا مڑے شولے دغه قبائل سرا سرا د تخلق پله قربانی ور کړی دی. دا حالات پتہ بد دی. دا هم شمون چ پسوینا مشمون دے تخل دے تاریخ نہ محرم اپت شوی دی. حکومت تم درخواست کی چنی شل خپل حق رکر لشی زکا چ د تخل غد دے دغه تیاری نو دونو بسل غوڑی
منم شکیاس میز نه اسپیتال شته، نه های سکول شته، نه ټلیفون سہولت شته، او روډ چې میز وکس ډیر خسته حال روډ دی. لکه مختمو یو تربی مور شوی وو، بیا میز نه میرلی 45-50 کیلومتر تقریبا لري دی. اچ کله میز میرلی تر سو ا بیا پلیار شي میشته د حادثه پېښه شو دی، وفات شو. بچون به تعلیم ګرځي کلی ش سکولینا دی. اته چې رسی 25 روپې دی وکاس کریا دو، او ا دغه ورزونه سل روپې کریا دارسی 3000 میاشت، او پیسینا دی دا خرچی میژنشی برداشت کولای.
مون نوم رحمت الله زواد چچی مدخل سره تعلق لارم. امیش پدا کلی شهید اسپیتال هنشتا، او میشتا لکه دی بیمور دی ډیر زیات تکلیف وی، او میشتا لکه میرلی یبانی یا میرم شاته میش بیمور صحیح پاونه مین ډیر زیات خرچا شي. ا خرچا غریب سره نشي برداشت کولای. میژ پساری نه منې بوري پال گاډې شېری یا پخریک شېری او د میژ بالکل لکه اڅه سہولت نشته د بجلی په واجه منې رکه میژ دا شینې نه ډېر پوتې دي
مو نو ما جاب ګول دای مو سره غوګېدو د میژ روډینا ډېر خراب تي خو مجبوری د سخه مخه بال بچتا اوس خو جوړاوي گاډای چری نظر کې زړاوي مستری تا د ورځونه دراولاوي کلام بلل کامی کلا یو شای په داخل کولټا ګیلا کو چکرې مو چګه کړی دی خپل ګرام نه دای تکلیف وتا
د شمالي وزیرستان ایجنسی ګرین جرګه مشر او د دې سیمې اوسیدونکو مولانا ګل رمضان نامو چې کله د دې مشکلاتو په اړه وپوښتل نو دوی هم سداسي ګیلې وړاندې کوي
یمیز پټول حسن خیل کوم شه یو اسپیټال به چیو دی چاله ها غیر بود دی او شتاب چې ما د نوې تر درې می او د والی ناج کې ما د کندرات ونه جوړ شوی دی رنګ شوی دی یو میډل سکول دی خو هغه هم داسته چې فل خاله پښه د تعلیمي سلسله مشترون و تخزیری جینا میش خو د حکومت نه بار بار مطالبه هم کړی دی او یې سه هم د حکومت نه کی میش بار بار د روډ د اسپیټال د سکول او د ګریډ په متعلق باندې خبره کړی دی خو یو پولیټیک هم مشته مثبت جواب داس نه دی روکړای ما سوا دغه موجوده پولیټیکل نه چې دغه د ګریډ په براشه اطمینان روکړای دی صرف چې ان شاء الله امید شته چې د سپینو ملاقات او د ګریډ منځيري دا وشي
د خلکو دغه ګیلو مانو په حق لامو چې کلا د تحصیل سپینوام پولیټیکل انتظامی سره رابطه وکړه نو د تحصیل سپینوام تحصیلدار نوشاد خان په دې اړه صدا سوایي
د خلکې تقریبا د سړک لوی مشکلاتي ورته د سکول لوی مشکلاتي وتا د واټر سپلای د یې به لوی مشکلاتي ورته مودر دا غوړي کې دی اول سړک مکمل شي و دینا بعد دیتا واٹر سپلائی سکیم وشی ویلے چه دا خلق پی پی بی چه پی راشی بی مرئی وی خاتم شی اکثر پا دے خلق شی دی بی پا واجہ بوندے دیر ادیو تی بی مرئی دی کدوٹ کے مشتا سر اغل دے گورنمنٹ طرف نا مش بے انشاءاللہ دیی تا دے تعلیم پا براش سکولینا ورکاوی و دا خلق چه تعلیم یافتا شی دینا بی مش ملک تا دیو تا فائدہ ہو رات جی فلحال دے مشتا را ایسا نشتا و کیم چه مشتا را شینا پا دا مختا واقش تیشول انشاءاللہ آم افسرونه باقاعده دی په نظیرش ستلی وی
عمر دراز وزیر مشال ریډیو بانو
مشال ریډیو د حقایقو رابر سیرون کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او اوس یو بل رپورت ته ځو نړیوال رپورت دی د فرانسې پخوانی ولسمشر ژاک شیراک پر ضد د درغلی تورونو نو په هغه پترڅ کې د مقدمه پیل لپرونه وشو په دې ترڅ کې ملیحا امیرزاده چې د مشال رادیو خبریاله د یو رپورت جوړ کړی راځي چې دا واورو
دا په فرانس کې د جنگ د وختونو نه وروسته ډومبی ځل دی چې پر پخوانی صدر قانوني کاروایی کیږي په اته اویا کلن ژاک شیراک باندې قانوني کاروایی په داسې وخت کې کیږي چې د کیس شروع کېدلو په اخیری ګړو کې دا کیس د ودرولو هڅې روانې دي نوموړي ته د 1995 نه تر 2005 کال پورې د خپلواک په موده کې استثنا ترلاسه وه خو اوس پرې دا تور دی چې دی د یو داسې سکیم جوړوونکي و چې له لارې یې د پیرس نه پیسې د تنخوا په توګه یو څو کسانو ته ورکړل کېدلې چې د هغه د ګوند لپاره یې کار کوو او دا چې دغه نوکری اصلي نه وي د دې ترڅنګ په ښاغلي شیراک باندې دا دویم کیس هم دی چې داسې د دروغو اووه کارکوونکو ته هم پیسې ورکړل کېدلې چې ورته ترېنه سیاسي ګټې رسېدلې د نوموړي ترڅنګ نه نور کسان تورندی او پکار ده نن په عدالت کې حاضر شي خو بلخوا پخوانی صدر دغه تورونه ردوي او وایي چې دغه ټولې چوکۍ قانوني وي او د ښار کونسل یې منظوري ورکړې وه کچره دا جرم په هغه ثابت شي نو د لسو کالو لپاره هغه جیل ته لیږل کېدل شي او یو نیم لک یورو جرمانه به هم ورکوي خو د نوموړي د شهرت او د زیات عمر په اساس هغه ته د جیل سزا ورکولو امکان کم دی په میډیا کې هم د نوموړي د صحت په اړه پوښتنې راوچتې شوې دي د هغه میرمنې دا ګنګوسې ناسمې بللې ګینې دی په داسې مرض کې اخته دی چې پکې د عمر سره سره یاداشت کمیږي نوموړي د خپل ښه صحت په اړه وخت په وخت باور ورکوي د فرانس په یو ټي وي چینل هغه ویلي
ډیر مننه زخیم او تاسو ته هم ښه صحت غواړم
خو کې دي شي د سومیاشتو لپاره د دغه کیس اوریدنه او ځنډیږي د نوموړي یو ملګری ریمی چارډن چې پر هغه هم کیس دی وایي دا دواړه کیسونه را یو ځای کول یو غیر آئینی کار دی د یو بل مدعي د وکیل تر مخه د دې کیس الزامات ډېر زاړه دي نو ځکه باید اوریدنه ونه شي بلخوا تیر کال چې نوموړي او داغه ګوند د پیرس سیټي هال یا د ښار د انتظامیه ودانې سره کومه معاهده کړې وه او په ترڅ کې ورته $2.2 میلیون ورکړې وې. کیدی شي د جک چراغ په دې کیس کې داغه مرسته وکړي. دا تقریبا هماغومره پیسې دي چې په دوی تور د په ناجایزه توګه ځینې کسانو ته ورکړې وې. د دې معاهدې له امله سیټي هال پر نوموړي باندې لګول شوي تورونه لرې کړي وو. د دې تر څنګ د ښار څارنوال هم د دې کیس ته تړلو غوښتنه کړې ده. فیصله که څه هم وي، دا د نوموړي د سیاست مودې لپاره د دې کیس بد اثرات د نوموړي ځای نیونکي نیکولس سارکوزی باندې هم پرېوتلی شي چې دا وخت پل د ښه تاثر جوړولو هڅې کوي.
تاسو د ژاک شیراک چې د فرانسې پخوانی ولسمشر د هغه په اړه چې د درغلۍ تورونه دي ورباندې د مقدمې په اړه باندې مو د ملیحا امیرزاده رپورټ اورېده.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
دا مشال رادیو د پېښور شاوخوا کلیو کې ځینې زیارتونه دي چې خلک ورته د بیلابیلو ناروغیو د شفا په یا درملنې په خاطر ناروغان ورولي. پښتانه په بیلابیلو سیمو کې زیارتونو ته ځي او د خپلو بیلابیلو مسلو درمان حل ته لټوي. په دې زیارتونو کې یو هم سید حسن پیر دی چې هغه ماشومان ورته بیول کیږي چې په بدن یې دانې راختلې وي او یا هم د پوستکي ناروغي لري. د دې زیارت د کوهي په اوبو یې د شفا موندلو په خاطر لمبوي خلک. په پېښور کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد دې زیارت ته تلل دی، هلته خلکو سره خبرې کړې دي او دغه رپورټ جوړ کړی دی ورپاند.
په پېښور کې سید حسن پیر چې د کوارټ روډ نل مرخاته ته په سلمیتری کې متپون دی، عقیدت مندانې هر ورځ ورته په لزګونو هغه ماشومان د علاج لپاره ورولي چې دانې پرې ختلې وي او یا هم د پوستکي بیماری ولري. په همدې زیارت کې د کوهي په اوبو په دې خاطر لمبوي چې ګوندې دانې او یا هم د بدن خارښ ورسره ښه کیږي. که څه هم د زیارت منجاور مشال ریډیو سره له خبرو کولو نه انکار وکړ، خو د زیارت په دربار کې ډیره یو ملنګ وویل.
سید صد حسن باچا چې دی دا تقریبا 100 کالونه دا دلبار دی، زیات تر دا زنانه راولي د ماشومان او لمبوي په دې اوبو باندې انشاء الله تعالی چې ولم وای دوه درې ځله بس خدای ولا شفا ورکي خوش. دا دلبار چې دی دا سیدانو سره دی، اوقاف سره نه دی، او سم چې کم یو دی شکرانه سیدان خو.
یو تن چې ماشومې له افغانستان نه راوستي او مشال ریډیو ته وویل.
ما نوم اجیتا ویلدار نه د جلال آباد اوسېدونکی یم. دې لپاره راغلی یو، مونږ ته چا ویلي دي چې دلته څوک ماشوم باغو مرض ورته وایي یا سوری، نو دلته چې په دې اوبو باندې څوک امید دی خدای پاک ورته شفا ورکوي. دې لپاره مونږ ماشوم دلته راوستلی په ډاکترانو باندې جات وګرځو. مونږ نه تصویر صاحب ته مرلو ته خدای پاک ولا شفا ورکړي.
یو بل تن چې له خپلې میرمنې سره تقریبا یو کلن ماشوم په داسې حال کې لمبولو چې سوړ شمال هم لګېده، وایي چې ډاکټري علاج یې کړی خو اوس یې په دې اوبو هم لمبوي.
زما نوم ناسخان دی، زه د عدیزو علاقې نه راغلی یم. بس دلته راغلی یو د پیر صاحب دی، خو شفا ورکولو الله دې پوه شي. بس د اوبو په دې باندې لمبو کنه، دې باندې دا خارا شي پوه شي، او ډاکټر علاج هم پرې باندې ډېر وکړو. بس اوس ګورو کنه شفا ورکولو الله دې چې سکیږي هغه بوټي.
کله چې مو د لیډرې ډنګ هسپتال د پوستکي د ناروغیو په واټ کې له ډاکټر لیاقت نه وپوښتل چې په طبي لحاظ دې عمل ته په کوم نظر ګوري، هغه په ځواب کې وویل.
تر څو پورې چې د دې تعلق د یو لیبراتواري معاینې سره دی چې هغې ته جیو شي چې په دې اوبو کې ډس انفیکټډ چې کوم سیزونه دي او کوم اینټي بیکټیریل اجزا دي دا په دې اوبو کې شته وکنه. زما خپل دا خیال دی چې په دې اوبو کې دغه سیزونه ځکه نشته چې دا خو مواد کیمیکل تجزیه کیږي او د هغې نه پس هغه په دوا یا په اوبو کې شاملیږي او هغه بیا دغه بیماری مخنیوی کوي. نو خپل زما دا خیال دی چې دا د خلکو اصلي سپرسټیشنز دي، توهمات دي، دا سراسر غلطه خبره ده.
د یادولو ده چې د پېښور شاوخوا سیمو کې ډیر داسې زیارتونه شتون لري چې عقیدتمندان ورته د مختلفو ناروغیو د شفا په خاطر ناروغان ورولي او ځینو ته هر ورځ ډلې ډلې خزینه د سوال قبلولو په خاطر ورځي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست، تاسو رپورټونه واوریدل او وسم وخت شوې دی د ونیز خبرونه. دا ونیز خبرونه د سپیشلی خلک په نامه ده چې هر ونی زموږ خبريال مجید بابر تاسو ته جوړوي. په دغه خبرونه کې په قبایلی سیمو کې د هغه ملکانو، په د پښتنو د هغه مشرانو، د پښتنو په سیمو کې د هغه عالمانو کیسې در تخبرل کیږي چې هغه له بیلابیلو مسلو لکه بل د ترهګری ښکار شوی او یا ژوند له لاسه ورکړی وي او یا هم کډه په سر بل زی تللی وي. دا ځل درته د ملک فرید الله خان کیسه راوړل شوې ده.
جړوي می هغه تللی تللی خلک.
ستاسو قربا مجید بابر یم او په سپیزلی خلق پروگرام کې مو هرکلی کوم. په تیر پروگرام کې تاسو اوریدلی وو چې څنګه قبایلی سیمې ته اور پکې ډلې راغلي او ځان ته یې ملاتړي او پټ ځایونه پیدا کړل او بیا ولې قبایلی مشران او سپین روبي په نښه کړی شول. د سپین روبو د هدف وجنې د خونړۍ لړۍ د جنوبي وزیرستان د احمدزی وزیر د مشر ملک فریدالله خان د وجلو نه شروع شوه. ملک فریدالله خان ولې په نښه کړی شو؟ د ملک صاحب خدای بخلیزوی ملک علی فرید الله خان وای
د ټرایبل ایریا د پارا ډیر ډیر د سیکرټری رټه ماملې ډیر د سیکرټری پرابلمز د حل کړی دي چې په وزیرستان کې به جوړېدل او ایون ان فیکټ په د اخر له وخت کې هم د معاهده کړي وا او د داخله کنوینس کړي چې بس به تن به اچو او آرام سره په خپل واخه به ټیک کولل ته امن راغلم. دا یو معاهده شکی چې کومه ده دغه معاهده نو اول نه چې کومه واغه خو هغه خو د سره کوم انوالو نو
معاهده شکی ولی او په کوم حالاتو کې شوی وا خبريال سلیم صافی را تا صدا سی وې.
جنوبی وزیرستان کې په وانا او د ریپ فوج سیمو کې په څو ځایونو کې فوج عملیات کوي د ارض د محلي طالبانو خلاف او د حکومت د بنامه چې د دې کې د ملکیان او د ساتنې دي. دا ری نه پس بیا په باقاعده توګه باندې اپریشن شروع شو. د عملیات ول جنرال علي محمد جان او رگزی چې کله کور کمانډر او هغه شروع کړی. البته کلوشا در مافی د ورستا چې د حکومت ځواکونو ډېر زیات وهنو کول دا غي نه پس د جنرال صفدر په مشرۍ کې فوج د اوی خلاف په کامل توګه باندې عملیات پیل کړ. ولې د سو میاشتو د عملیات نه پس هم حکومت ته خاص برې پلاس راغی په دغه وخت کې د خبر هم په نظر کې ساتل غواړي چې د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ او د هغه وخت ګورنر افتخار حسین شاه اوی د فوجي اپریشن خلاف او د دغه فوجي عملیاتو نه وړاندې اوی د قبایلی مشرانو سره جرګه ملکی کړې وي او د قبایلی مشرانو لخر هم د دې غرض لپاره جوړ شوی وي چې کته د دغه انتقالي زموږ خلک نو اوی با دغه لخر او باس او اول فوج د هغه وخت کم کور کمانډر وزیر محمد جان اور دی او بیا جنرال صدر حسین اوی د گورنر او د پولیټیکل ایجنټ چې تاسو وخت محمد اعظم د هغه منصوبه ناکام کړ او په خپل عملیات پیل کړ او بیا چې د عملیاتو نه سور جوړ نشو نو سور ورته بیا په خپل باندې د هغه وخت کور کمانډر د ګورنر د مرزي نه بغیر د طالبانو سره رابطې ټینګې کړې او د دې موافقه کې د شکی موافقه کې د ملک فرید الله خان په ځای باندې زیات رول د هغه وخت یو د قبایلی مشر انعام الله خان وزیر کم چې د فوج پانه کندلو هغه بیا ترول نو بوله او بیا دا شان نو هم د وزیر احمد ری وزیر کم مشرانو او د دغه موافقه ګرانټر موږ په خپل باندې هم لکه د شکی معاهده چې کړه د سوره لاس کې کړه موافقه نو پاږي چې موږ دلته موجود خو هغه وخت کې دا څه د خدای کې کم شرطونه یې خبر شي نو هغه ډیره په تاسو سره موافقه شوی وا او دا ممکن نه و چې کوم خلکو په ذریعہ باندې موافقه شوی وا ناغری او چلی یو ما غرا او شو د سبدا پر د موافقه د ناکامۍ پر مخ شو او بیا نه اواز هغه قبایلی مشران چې چا هغه د نور لو بولې او هغه د مشکلاتو سره مخ شو. یو طرف ته حکومت په هغه باندې فشار راوړو او بل طرف ته طالبان په هغه باندې فشار راوړو او هم دا وروه چې دا رقم مشران د هغه پس نمبر څنګه راځي او مړ شو او ملک فرج الله خان کم چې د قانوني سمبلی پخوانی غړی وو او د احمدزی وزیرو د چیف په حیثیت کې مشهور وو، هغه هم بیا د نامعلوم مسلمانو کسانو لخوا په دغه سیمه کې ملکم شو.
ملک فرید الله خان ته چا ویلي وو چې معاهده شکای دی وکړي د خدای بخلی زوی ملک علي فرید الله خان یو ځل بیا
عامي جنرال ویل چې موږ به له هلي د هليکوپټر کې لاړ شي تاسو شکای ته، نو به چې نه بیا زما کوم مایند کوي چې دا په داغونو کې راپسې غیره وي او جرګه راته کوي مرکه راته کوي.
او د معاهده شکای غټ کیسو او آیا دا عملی شوه او کنه؟ خبریال سلیم صافی نه می پښتنه وکړه، نو هغه راته صدا سی ویل
دا به معاهده خو غټ کی دا او چې کم دغه کې ملکان دي نو هغه به رجستریشن کوي او د حکومت سره به خپل ځان رجستر کوي او د پرام نه سیدو ګارانټي دا هغه نه پاس وکړي او د هغه په بدل کې به حکومت چې دی هغه به د نقصاناتو کمپنسیشن ورکړي او دغه په دغه سیمو کې به آپریشن چې دی پوځي کا عملیات هغه به بندېږي. خو د هغې نه وروسته نه یو طرف هم خپله وعده پوره نه کړل شوه، ځکه چې کوم خلک کله په هغې کې انوال شوي وو، یو طرف هغوی بیا په ګرمستان باندې او په هغوی باندې وسه نه رسېدو او بل طرف ته حکومت هم خپله هغه وعده ترسره نه کړه چې ګنې د هغې نه وروسته هېڅ رقم عملیات نه کېږي، بلکې د هغې نه څو ورځې پس بیا په خپله باندې دغه وخت کې د طالبانو چې کوم مشر وو مولوي نیک محمد هغه هم په یو فور اصرار راکټي حمله کې هغه مرګول شو. د تاوان پاتې کې هم حکومت یو غټه غلطي دا وکړه چې په کار باندې چې هغه تاوان قبایلي مشرانو یا هغه قبایلي مشران چا په دې کې نظرتوب کوو د هغوی په لاس باندې خلکو ته ورکړل شوی وی او د خلکو او د عوامو په مخ کې ورکړل شوی وی، ولې په دغه وخت کې د کمپنسیشن د اماؤنټ چې وو د هغې نامه باندې پټ په پټه باندې هغه پیسې محلي طالبانو مشرانو ته ورکړل شوي او تر نن ورځې پورې دا پته نه لګي چې اصلا هغه پیسې څومره وي او چا ته میلاو شوي دي. بل طرف ته چې چا کورونه لنډ شوي وو د چا چې نور تلفات شوي وو نو حکومت د هغې نه وروسته هغې هېڅ تلافي ونه کړل شوه. او د دویم اړخ نه د حکومت غټه غوښتنه دا وه چې دغه ځای کې کوم ملکیان دي هغوی به خپل رجستریشن کوي او د پرام نه اوسېدو ضمانت ورکوي، خو ولې د بند خوا نه دغه شرط چې کوم د حکومت وو هغه پوره نه شو او بیا وروسته چې کوم قبایلي مشران وو چونکې هغوی نه اختیار ورکړل شوی او نه په هغوی باندې اعتماد کېږي نو د هغې د وجې نه د هغې د ټولو نه زیات نقصان چې کوم وو هغه هغه قبایلي مشرانو ته ورسېدو چې چا په دا قسمه معاملاتو کې منځګړتوب کړی.
د شکای معاهده چې د فوز او د اورپکو ډلو د هغه وخت مشر د نیک محمد ترمنځ شوې وه په اړه سیړونکې رحیم الله یوسفزی یو بل نظر لري. هغه وایي
تاسو حیران شي چې هغه وخت چې کوم په حکومت کې یا زموږ ملک کې په صوبه کې قبایلي سیمو د فاټا انتظام داري سره وو نو هلته کې د فاټا چې کوم د امنیت سیکورټي سیکرټري وو بریګیډیر محمود شاه نن سبا هغه ریټایر شوی دی او نن سبا په ټي وي باندې په ریډیو باندې هغه کډې خبرې کوي. هغه دا وایي چې هلته کې هیڅ معاهده نه وه شوې شکل کې، هغه دا وایي چې هیڅ هلته کې داسې کیمیکل معاهده نه وه. نو موږ ورته وویل چې معاهده که نه وه نو دا کېږي چې زبانیز خبره شوې وي، ځکه چې هلته کې خو جنرال صفدر حسین هغه لاړو او طالبانو مشران لاړو په شکل کې یو مدرسه کې یو دستور شوله میریام موجود وه، یو بل تاریخونه وکړو یو بل له تحفې ورکړې او دا اعلان شو خپله اعلان وکړو د حکومت خلکو چې معاهده وشوله کېدای شي هغه معاهده زباني وي خو هغه خبره خوشې وه ولله اوس خوشې وو بیا دومره هغه یو غیر واضح معاهده وه چې په هغې باندې بیا اختلافات پیدا شو چې څه خبرې دي منلي دي څه نه دي منلي، په هغې باندې عمل هم ونه شو او بیا دومره استفاس نیک محمد د امریکې ړندې ډرون میزایل حمله کوي چې واقع سره خوا کې په یو کلي کې مړ شو بیا د هغې نه پس ملک فرید الله خان بیا وژل شو. داسې حالات وو یعنې تاسو وګورئ چې حکومت آیا وخت کې دا وویل چې بس مونږ معاهده کړې ده اوس کوم خلک آیا وخت کې واکمنو چې نه معاهده نه وه شوې. داسې د پاکستان حکومت کارونه دي چې هغې یعنې څوک څه وي څوک څه وي یو خوله خبره نه کېږي، هغه چې کوم حالات
ملک فرید اللہ خان چې د فروری په نولسم نیټه کال 1970 کې په بنو کې زیږیدلی و. اولنې زده کړې د بنو د یو سکول او لوړې زده کړې د ایډورډ کالج پېښور نه کړې وې. بیا یې د پېښور پوهنتون نه د وکالت ډیګري ترلاسه کړې وه. په کال 1950 او 1991 کې د قبایلي علاقو نه سینیټر منتخب شوی و. ملک فرید اللہ خان په 1983 او کال 1989 کې وفاقي وزیر هم پاتې شوی و. علی فرید اللہ خان د خپل پلار ملک فرید اللہ خان د ژوند یو بل اړخ سپدې ټکو یادوي.
خود کولی چې انفیکټ په ما پورې به جوک جوړول، هر چا سره به ګپ لګول، ایون خپل د سره چې کوم مرګري روڼه چې کوم ورسره د ټوپک به ورسره ګرځول، دا به په خپل کې جنګول لاسې به ګپ شپ پورې لګول، ځان لپاره به لاره اسانول. وزیرستان ته چې موږ تللو په لاره کې به موږ په خپل کس کړلو، ځکه پنچ کول به دا کارونه به را سره کول، خپل به انجوای کول، خندل به په کور کې هم دوه هم دا کور کې هم داسې و چې ماشومان ډېر ښه خوند ورله ورکول. زما ان فیکټ زما یو خورم د یو د شړې د خپل فاملی کې شړې د تر زوی سره هغه چې کوم زما نیس د نفیو دی دا په ټول د لوبول لو ډېر راوځي. لایک اپارټ فرام بینګ مای فادر هی واز ا ویری کمپلیټ مان، نات جست ا ټرایبل لیډر بٹ آلسو ا فادر. بیا ور سره چې پته دی مطلب هر چا سره د تبه هیلپ هم کول او هر چا په سلې به حل کول.
د ملک فرید الله خان د مرګ غمیزي د په کور دننه ساغیس کړي دي. علی فرید الله خان تا د کورنۍ د نور غړو د زړه حال صدا سے بیان کړو.
یاره جی زما مور کا او ما ته ډیره زیاته رسیدلې، لکه دا خو یو فایټ دی کنه په فاميلي کې اوسې جام ورو نه دی را تا کور مرا کور ما باندې ور ډیره افیکټ کړي ډیر ما دی یاد را هغه کړي دي ډیر ډیر نقصان را لره کړي دي. خو بیا په برادر تاسو ته کې ورته ګورو جی بیا مونږ بیا دا شهر کو وایو چې بس ټیک ټیک کوم د پاره د مخ کې شو ځان اور لا قربان کړو. خدا دا چې مونږ خو رواج فالو
ملک فرید اللہ خان د منځو لاړو د پاکستان حکومت یا د فوج له طرفه د خدای بخلی د بچو په سر لاس راخ کلی شوی دی. سد لاسا س زړه سواندی تپوس می د علی فرید اللہ خان نو کړو.
دا خوډیر غټ دی تای نه دا خدا سای لگا ته چې په یو کوم پورې ټوکا وکي لکه امیر فطر یو ماکال لای ورته یې چې مړ هشوا پړ هشوا چې مړ دې هکړلا پړ دې کړلا می سره دا سه حالت شوی دی چې یو طرف ته امیر باوند کړي چې میرا د زری ملکی بل طرف ته میرا ټوټلی سایډ ته لگا ولی دی وال سره دې دیول سره لگا ولی او نن می دا ویلای شي چې به نن می شپه ځاوی نه په څه شي خبره ولې می را دې دلی مو پلور مارګ نه بعد نشتا اگر خلق رو غلی دی که کنو میز لاکی سی بی یا ارد گرد خلق تی یا دو در پرسنل فرینز وی پارلمنٹیرینز وی دازا خبرا در ویغ نشا ویلائی در خلق دا سی ملگری دی در رو غلی دی موتا دی زیر دفرن دفرن تلاکی نا رو غلی دی پنجاب نا سندھ نا بلوچستان نا افغانستان نا در خلق رو غلی دی دا سی مشتا پاتی خیت آغا تا خود حکومت دی طرف مشتا چوک دا سی سچ خاص رو غلی دی نا
د حکومت یا د چارواکو دغه بیروخیتا سیړون کې او قبایلی مشر ایاز وزیر چخپل هم د یوې خونړۍ غمیزې ښکار شوې ده. سپدی نظر ګوري
حکومت
خدای قاتلان خدای ننی وای کم از کم څوک چې مری دا غوی سره خدای همدردی وکي خدای نور پاکستان کې قوم چې څوک مړ شي تر هاجرای په دې جنگ کې د صدر اعظم له واخلا لاند د افسران ټول ورشي دا غته پوسو کې د کورنۍ سره غم وکي لاس ورته اوچاتي چاله ته کومک مو سره وکي په قبایلي سیمه کې دا نشته
او نننې پروګرام سپیشلی خلک تاسو هم مونږ ته د داسي سپیشلی مشرانو په اړه ضرور وایي ز مجید بابر بمو انتظار کوم د خپل ځان او د چا پرچل ډیر زیات خیال ساتي الله مو مل
منوالو قدرمنو زه کمرګولم تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خاده خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ